رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. ما برنامه‌های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم سال محمد سالی باشید.
په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد هوایي او ځمکني عملیات سوي. په لوګر کې یوې قومي جرګې د پاکستان په وړاندې د امریکا د ولسمشر د وروستي دریځ د ستایلو لپاره ډونالډ ټرمپ ته یو میډال ورکړ. د تیلو یو ایرانی ټانکر چې له یوې چینایي بروړونکې بیړۍ سره یې یوه اونۍ مخکې ټکر کړی و او اور یې اخیستی و پرون ډوب سو. نن په استنبول کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د غیر رسمي ناستې درېمه او وروستۍ ورځ ده. د دې غونډې یو ګډونوال همایون جریر چې د افغان حکومت استازیتوب کوي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه د خبرو ښه نتیجه ورکړې او راتلونکو رسمي غونډو ته به زمینه برابره کړي. نور په همدې خپرونه کې د ننګرهار امنیت قمندان وایي په چین او هسکمینه ولسوالیو کې د داعش ډلې پر ضد هوایي او ځمکنیو عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده. جنرال عبدالرحمن رحیمی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په هوایي مرسته د داعش پټن ځایونه بمباري سوي او هم د دې ډلې پر ضد ځمکني عملیات سوي.
چین کې او په هسکمینه کې هوایی حمله سوی دی، زکنی جنگونان سوی دی، دی دایش گروه دیر اقسامات خورلی، دیر تلافات ور کری دی، دی جن رسطا سی دایش پولیکو که بحرانیانم شتا.
شغلی رحمی ویل چه دفغان پوزیان پروستایو عملیاتی که دی اسلامی دولت دلی دایش سختری زوتا، دوره وشتی مرگ جوبلی دقیق شمیر با وروست لرسانیو سر شریک سی. ځینو رسنیو د ننګرهار د امنیت قمندانۍ د یوې لمې په اساس ویلي چې په هسکمینه او اچین کې په وروستیو بمباریو کې د داعش ډلې ولس سختریزې وسلوال وژل سوي دي. په لوګر ولایت کې یوې قومي جرګې د پاکستان په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي دریځ د ستایلو لپاره هغه ته یو میډال ډالۍ کړ. ډونالډ ټرمپ د نوي میلادي کال په اول ورځ وویل چې پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم د امریکا په میلیاردونو ډالره اخیستي خو امریکایان یې تیر ایستلي دي. د لوګر د سادات قوم مشر سید فرهاد اکبری تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
زمونږ موچی هغه بزګر هغه دهقان چې په جیب کې سل یا 500 افغانۍ درلود نو پیسې واچول چې 500 افغانۍ شو، د دې نه موږ یو مډال را جوړ کړ. د 3000 مډال خلک په خپل لاس باندې را جوړ کړی دی او لیکل یې په ماشين کې نه دی سوی. په دې مډال باندې موږ ولیکل چې د افغانستان د خلکو له خوانه د شجاعت مډال ډونالد ټرمپ د امریکا رئیس جمهور ته.
شغلی اکبری وویل د ډونالډ ټرمپ په نوم یې دغه میډال په کابل کې د امریکا سفارت ته ورکړی دی. د ده په خبره د دوی دا کار په عامو خلکو پورې تړلی دی او کومه سیاسي انګیزه نه لري. د تیلو یو ایرانی ټانکر چې له یوې چینایي بروړونکې بیړۍ سره یې یوه اونۍ مخکې ټکر کړی و او اور یې اخیستی و پرون ډوب سو. د چین دولتي ټلویزیون راپور ورکړ چې د تیلو د ټانکر لېږدونکې بیړۍ پرون له غرمې وروسته د چین په ختیځ کې وروسته له هغې ډوبه سوه چې د کارګو په یو برخه کې اور ولګید. د ایران تیل وړونکې بیړۍ نه ورځې مخکې د چین ختیځو سواحلو ته نږدې له بروړونکې چینایي بیړۍ سره ټکر وکړ او د پیښې علت لا څرګند نه دی. د ایران د تیلو ټانکر په لېږدونکې کښتۍ کې 13 تنه ایرانیان او 2 بنګلادیشیان سپاره وه. مخکې تر دې چې ډوبه سي یوه ایراني چارواکي وویل د ورکې عملې د ژغورنې لپاره هیلې مړاوې سوي دي. د ایران د دولتي رسنیو په حواله حکومت نن د خپلو 150 سمندري پوځیانو د مړینې په سبب په دغه هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي پر دې کار کوي چې د سوریه د سرحداتو د امنیت د ټینګښت لپاره 10 کسیز سرحدي ځواک جوړ کړي. دغه ائتلاف پرون وویل دغه ځواک به د هغو سیمو په سرحداتو کې وګمارل سي چې د سوریه د ډیموکراتیک ځواک په کنټرول کې دي. دا له عرب او کورد ملیشو تشکیل سوی ځواک دی چې د کوردانو وای پی جی ملیشای مشري کوي. ترکیه د سرحدي ځواک د تشکیل پر خبر جدي عکس العمل ښوولی دی. د ولسمشر ویان ابراهیم کالین وویل دا کار به یوه تروریستي سازمان ته مشروعیت ورکړي. انقره د کوردانو وای پی جی ځواک یوه تروریستي ډله ګڼي چې ګواکې د کوردانو له کارګر ګوند سره اړیکې لري. دغه ګوند له لسیزو راهیسې په ترکیه کې د ناامنیو په پیښو کې دخیل ګڼل سوی دی. تر اوسه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد حکومت د سرحدي ځواک د تشکیل په اړه عکس العمل نه دی ښولی. او د تونس خلکو پرون د پخوانی ولسمشر زین العابدین بن علي د حکومت د پرزیدو ووم کال په نورو مظاهرو سره ولمانځه. دا په اصل کې ده چې تر دې مخکې د دوامدارې بېوزلۍ او بېکارۍ له کبله په دغه هېواد کې ناکراری روانې وې. سلګونو کسانو پرون د تونس په پلازمینه کې د سیاسي ګوندونو او د کارګرانو د ټولنو غوښتنه ومنله او د مظاهرو لپاره سړکونو ته ووتل. مظاهرچیانو د بېوزلۍ او وزګارتیا پر ضد شعارونه ورکول او تورې لګاوه چې غلو یې هېواد لوټ کړی دی. ګمان کېده تونس به د پخواني ولسمشر له 23 کلنې واکمنۍ وروسته نسبتا ډیموکراتیکه پروسه ولري، خو اوس چې له دې خبرې وکاله تیریږي خلک د سپما د نافذو سویو اقداماتو او له یوه کل راهیسې د بایو د لوړېدو له کبله پر حکومت غصه دي. تاسو زدي رادیو ته غوږ یاست. افغان چارواکي ویلي طالبانو سره غیر رسمي غونډه به د راتلونکو مهمو او رسمي غونډو لپاره زمینه برابره کړي. ازادي راډیو په ترکیه کې د دغو خبرو له یوه ګډونوال سره خبرې کړي.
نمایندگان طالبان نظرات خود مطرح میکنند، این نظرات مورد بحث قرار میگیرند، بعد با بزرگان دولت شریک میشن.
پای مفصل راپور که مدت چرلی چه آیا رشتیا هم امریکا هغسی چه پاکستان وی پاونسان که نکم استوی؟
اول در تاریخ اول بکار دیدی که امریکا ما چی ایشی تا میوایی او در در منگو تاکی تا دستان ساکی چیزی شده جی اول رو موخو تو گورو جداغی پلنه که چیزی تا توجر یو کال بی افغانستان تراب.
ګر کې ځینو کسانو د پاکستان پر وړاندې د امریکا د ولسمشر د دریځ د ستایلو لپاره ډونالډ ټرمپ ته یو میډال ډالۍ کړ.
خو افتخار کوو چې دی وزنی رئیس جمهور ده چې راغله په اول کال کې خپله د افغانستان دښمن او د امریکا دښمن وپېژندل.
یو هیئت پاکستان ته ځي چې هلته د افغان کډوالو د استوګنې د مودې پر غځولو خبرې وکړي. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي چې د سوریې د سرحداتو د خوندیتوب لپاره دیش کثیف پوځ جوړوي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمۍ کې اورېدلی سئ. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. افغان چارواکي ویلي وسله والو طالبانو سره غیر رسمي غونډه به د راتلونکو مهمو او رسمي غونډو لپاره زمینه برابره کړي. دا خبره د ترکیې په استنبول کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روانو غیر رسمي خبرو یو ګډونوال همایون جریر ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د طالبانو له معتبرو استازو سره یې خبرې کړي او دغو درې ورځنیو خبرو تر اوسه ښه نتیجه ورکړې ده. سپی ولستانګزای او نور تفصیل.
نن د افغان حکومت او طالبانو د غیر رسمي ناستې درېمه او وروستۍ ورځ ده چې د ګډونوالو په خبره تر دې دمه ښې لاسته راوړنې لري. د افغان حکومت او په خاصه توګه د سولې عالي شورا په استازیتوب همایون جریر او عباس بصیر په دې غونډه کې برخه لري. همایون جریر له استانبول نه چیرته چې دا غونډه روانه ده ازادي راډیو ته د خبرو وروستۍ مثبت پرمختګونه داسې بیان کړل.
ما مطمئن هستم که این تفاهمات غیر رسمي
زه ډاډه یم چې دا غیر رسمي خبرې به د رسمي او مثمره خبرو لپاره شرایط او زمینه برابره کړي. په ځینو لارو مخابري کړي او خو نتایجو ته رسیدلی یو. تر هغه ځایه چې موږ احساسو د طالبانو مشران په خپل هم دا غوره بولي چې سوله امتحان کړي،
ترجیح میتن که سوله را امتحان کنند.
خغلی جریر پر پاکستان چیرته چې د طالبانو اصلي پناځای بلل کیږي د امریکا او روسي فشارونه مؤثر وبلل، خو ټینګار وکړ چې طالبان په خپل د بین الافغاني خبرو لارې سوله غواړي څو د افغانستان ستونزه حل شي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي د دوی استازي استانبول ته نه دی ورغلي او دا خبرې رد کړي دي. خو د غونډې ګډونوال او د افغان حکومت استازي همایون جریر ټینګار وکړ چې د طالبانو 15 مهم غړي چې د مشرتابه ډلې او ټولو ګروپونو استازیتوب کوي د غونډې ته ورغلي دي. له تاکید سره سره ښاغلي جریر د طالبانو د استازیو نمونه یاد نه کړل. همایون جریر وویل له طالبانو سره د دوی درېمه غیر رسمي ناسته د شنبې له ورځې پیل شوې او هدف یې نورو رسمي غونډو ته زمینه برابرول دي. د خبرو درېم دور غیر رسمي ناسته ده چې د افغان دولت سولې شورا او طالبانو ترمنځ روانه ده. په دې غونډه کې د طالبانو استازي خپل نظریات وړاندې کوي. دا نظریات تر بحث لاندې نیول کیږي او بیا د دولت له مشرانو سره مطرح کیږي او په همدې ترتیب پرمختګ روان دی. د افغانستان د سولې عالي شورا هم وخت نا وخت له طالبانو سره د غیر رسمي اړیکو پخلای کړي، خو ویل کیږي دا ځل خبرې د حزب اسلامي په منځګړیتوب شوې دي. افغان حکومت په سر کې ولسمشر اشرف غني څو واره په طالبانو غږ کړی چې یا سوله وکړي یا بل مینځ یوړل شي او ویلي دي چې د سولې هڅې به له یو قوي موقف نه پر مخ یوسي.
جنگ دی ولک د سول خر
سول او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په داسل کې چې د پاکستان او امریکا تعلقات په دې وروستیو کې ترینګلی سوي دي، اسلام آباد ویلي چې د واشنگتن په مشرۍ نړیوال ائتلاف دی په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ ملامتیا پر پاکستان نه اچوي. آیا امریکا په رښتیا هم په افغانستان کې ناکامه سوې ده؟ په دې اړه د افغان پوهانو نظر څه دی؟ عبدالحی کاکړ له ځینو سره خبرې کړي او دغه راپور یې جوړ کړی دی.
د جنوري پر لومړۍ نیټه ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکا له تیرو 15 کلونو راهیسې پاکستان ته 3 ارب ډالر ورکړي، خو اسلام آباد په جواب کې ورته دروغ ویلي او دوکه یې ورکړې ده. له دې وروسته امریکا تر هغو پورې پاکستان ته د امنیتي مرستو ورکول ودرول تر څو اسلام آباد پر خپله خاوره د حقاني شبکې او افغان طالبان پر ضد پرېکړنده ګامونه وانخلي. خو پاکستان د وسلوالو د پټنځایونو تور رد کړ او دریځ یې خپل کړ چې امریکا دې په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ ملامتیا پر هغه هیواد نه اچوي. د دې هیواد د بهرنی چارو وزارت، د فوج ویاند، بهرنی او دفاع چارو وزیران، ځینې مطبوعات او پوهان دا ادعا کوي چې امریکا په افغانستان کې بریا نه ده ترلاسه کړې نو ځکه پاکستان ملامتوي. خو د افغانستان ځینې پوهان بیا برعکس نظر لري. په کابل کې د سیاسي او امنیتي چارو پوه مشتاق رحیم وایي چې امریکا او ملګرو یې هغه هدفونه ترلاسه کړي د څه لپاره چې په 2000 لومړي کال کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت نسکور کړ.
اول دا تعریفول پکار دي چې امریکا ماتي شي ته موي او دا به منګو تاسو ته د څنګه ثابت کیږي چې دوی افغانانو مخ ته وګورو چې داغه په لټه کې دوی په 2001 کال کې افغانستان ته راغلي. د دوی حساسي جګړه او ستونزه د القاعده سره وه او کومو ګورو نو القاعده کابو دوی لمنځه وړله. د لمنځه وړلو لپاره یې ځینې واخلات تر پاکستان تر داخل کې د عملیاتونو وکړل او خپل موخې او اهداف لمنځه وړل.
شاوخوا 40 کلنۍ جګړې د افغانستان ټول ریاستي ستنې او ادارې لمنځه وړې وې. د سیاسي چارو پوه خوشحال خلیل وایي چې افغانستان ته د امریکا له راتګ سره په دې هیواد کې اداري او ټولنیز جوړښت بیا پیل شو.
شرایط سی قطعی نسی ویلی سی دا ناکام سوی دا او البته دی جنگ اگدواله که منگا و سلوخی و دا دی متاثرون تعداد پا افغانستان که تیدی صاحب منگویل سو سی امریکا اغا حدد کامی بسیه ندا او که دی ناکامی مسئله دسی لکه پوم سی پاکستان مطرح که سی کلو مفادات و دی خلو اینکونه دی موضوع تا گوری سی پا افغانستان که امریکا ناکام دا نو اغا خود ذکر ناکام ندا پا افغانستان که پاول دیر قوی سوا دا تیر قوی سوا دا عملا نیمی کمی که غطی غطی پروژی عملی که کسه هم جنگ دا وینې تویږي خو عملا په بل خوا کې عمراني کاروم روان دي چې سیول سټی فعال ده. عملا امریکا خپل تعهدات بس پورز نیوي کوي.
کله چې طالبانو په 1960 نوي کال کې کابل ونیوي نو د پاکستان، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو پرته بل هیڅ یو هیواد دوی په رسمیت ونه پیژندل. چې له وخت تیرېدو سره افغانستان ورو ورو په نړۍ کې ګوښه شو. همدې ته په اشاره سره د سیاسي چارو پوه اسماعیل یون وایي چې د امریکا له ورتګ سره افغانستان یو ځل بیا د نړیوالی ټولنې برخه شو.
افغان ولس سره د مرستې چې دي تعلیم، تربیه، بیا رغونه، جوړونه، نوې جوړونه، نړیوال سره د افغانستان اړیکو ټینګښت، افغانستان نړۍ په محور کې واقع کول، دا هغه پرمختګونه چې افغانستان په زرو کلو کې نه و کړي. دا برخه ځانته موږ په سیاسي لحاظ باندې ول شي د عدالت په تعمین کې دی پاتې راغله. افغانانو سره چې هغه توقع د افغانانو وه یو نړیوال ډیموکراتیک قوت په توګه سره کې دی پاتې راغله.
البته دا پوهان په دې نظر دي چې د باثباته افغانستان د هدف ترلاسه کولو لپاره به افغان حکومت، امریکا او نړیوال ټولنې ته د ژوند په مختلفو ډګرونو کې اوس هم د ډیر څه کولو ضرورت وي.
د لوګر ولایت ځینو عامو خلکو د پاکستان په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي دریځ د ستایلو لپاره هغه ته یو میډال ډالۍ کړی دی. ډونالډ ټرمپ د نوي میلادي کال په اول ورځ ویلي و چې پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم د امریکا لسګونه میلیارد ډالر اخیستي خو امریکایان یې تیر ایستلي دي. د لوګر د ساداتو قوم مشر سید فرهاد اکبري تیره شپه ازادي راډیو ته ویل شاوخوا 300 خلکو د یوې قومي جرګې پر مهال د ټرمپ دغه دریځ وستایه او هغه ته یې د میډال د ورکولو فیصله وکړه. له ښاغلي اکبري سره سفي الله ستانکزي مرکه کړې ده.
دغه موږ د دې لپاره را شروع کړه چې ډونالډ ټرمپ د امریکا رئیس جمهور په خپل د ټویټر په صفحه کې لیکلی و چې پاکستان شپاړس کاله کېږي په میلیاردو ډالر د امریکانا داسې یو شکل اخیستی چې لکه د یو ماشوم نه یو شاعر اخلي. یعنی د اول قدرت په صفحات باندې نه دی اخیستی او نه دوی غلط کړي دي او موږ په دې باندې ویاړو او افتخار کوو چې دا یوازنی رئیس جمهور ده چې راغله
پشپارس کال کی پلملی ځل کی پاول پاول کال کی خپل د افغانستان دښمن او د امریکا دښمن یو پیژندل مونږ د دل نگان چې دوی سره د افغانستان ټول مظلوم ملت د دې خبرې نه مونږ ملاتړ کوو د دې ملاتړ لپاره د زمونږ هغه موچی هغه بزګر هغه دهقان چې په جیب کې 100 یا 500 افغانۍ درلود یو صندوق کې پیسې واچول چې 500 افغانۍ شو د نن موږ یو مډال را جوړ کړ د سترګو مډال چې هغه د افغانستان په خپل لاس باندې خلک په خپل لاس باندې جوړ کړی دی او نکلی هم په ماشين کې نه دی سوی په خپل لاس باندې نکلی دی
دا موږ مله څمو پریولې کله بیا مې سفارت ته ورول یعنی په خپل مډال باندې مسلې کلی دی البته
په دې مډال باندې موږ ولې کړ چې د افغانستان د خلکو له خوانه د شجاعت مډال ډونالد ترامپ د امریکا رئیس جمهور ته
څو وخت مور تسلیم کړه دغه مډال البته مو ور وړاو
شنبه پورس او پلاس بجو باندې موږ د امریکا په سفارت ته مور کړه او سره د یو خط چې هغه کې موږ یو تقدیرنامه هم لیکلی وو او د افغانستان او د امریکا د افغانانو د ولس له خوانه د خپل ملاتړ د دې برنامه موږ د پکې لیکلی وو هغه ته مور ور کړه او د هغه له خوانه هم موږ د تقدیر سو او ویل چې موږ د زړه زړه دا ان شاء الله رئیس جمهور ډونالد ترامپ ترسو او د ستاسو غاګ او د ولس حقيقي غاګ وختنه د هغه غوګون ترسو چې هغه خدای وکي چې اندغه خپل خبره باندې ویلاړوي او د افغانستان او هغه غوختنه چې په شپاړس کال مخکې خلک غوختل او نل د رئیس جمهور ترامپ دا غاګ اخطاره ټول ملای ته غاګ وکړه
د لوګر د سادات قوم مشر سید فرهاد اکبری ول ازادي رادیو سره په خبرو کې د لوګر ولایت ځینو عامو خلکو د پاکستان په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ورستي دریځ د ستایلو لپاره هغه ته یو میډال ډالۍ کړی دی
راپور زموږ قضاوت ستاسو
تاکل سوي چې په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري او نورو بهرنیو بنسټونو لاستازو جوړ یو هیئت د افغان کډوالو په تړاو د پاکستان د وروستي فیصلې په اړه د خبرو په هدف اسلام آباد ته ولاړ سي د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت سلاکار وایي چې هیله مند په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده تمدید سي رحمت الله افغان تفصیل اوروي
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وای د افغان کډوالو د استلو په تړاو د پاکستان د ورستۍ پریکړې په اړه د هغه هیواد له چارواکو سره غیر رسمي خبرې سوي او په دې برخه کې د نړیوالو بنسټونو هڅې هم روانې دي د دغه وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل هڅې روانې دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدنې نیټه تر یو بل کال پورې هم تمدید شي ښاغلی میاخیل وای په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د نیټې د تمدیدولو په تړاو د یو ان ایس آر او یو شمیر نورو بهرنیو بنسټونو له استازو جوړ یو پلاوی اسلام آباد ته ولاړ سي
قرار
است یک حیات متشکل از هغوی تاکل سوی چې د یو ان ایس آر په ګډون د یو شمیر بهرنیو بنسټونو له استادو جوړ یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي او د هغه هیواد له چارواکو سره د افغان کډوالو په تړاو د هغوی د ورستۍ پریکړې په اړه خبرې وکړي هڅې روان دي چې پاکستان په خپل په دې پریکړې بیا اکتنه وکړي اوس محل یو اشد څلور میلیونه رجستر شوی افغان کډوال په پاکستان کې اوسېږي دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د دوی د قانوني اوسېدو موده د 2019 میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 1.5 نیټه پای ته ورسیده د پاکستان کابینې د جنوري په 15 نیټه پریکړه وکړه چې افغان کډوال به د 2013 میلادي کال د جنوري د میاشتې په ختمېدو سره خپل هیواد ته ستانه شي تر هغه وروسته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وویل چې افغان کډوال باید خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره لازم چمتووالی ولري د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د احتمالي راستنیدنې لپاره تیاری پیل کړی دی د افغانستان پاکستان او یو ان ایس آر استازو د تیر کال د نومبر د میاشتې په 3 نیټه په ترکیه کې هوکړه وکړه چې پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو نیټه باید تر یو بل کال پورې هم وغځیږي په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې ویا نادر فرهاد د دغه پلاوی د سفر په اړه جزئیات نه ورکوي خو وایي چې د ستونزې د هواري په هدف له پاکستان سره خبرې روانې دي
عملا دفتر
ایدو د یو ان ایس آر کار اداره عملاً په دې برخه کې د پاکستان او افغانستان له چارواکو سره په دې مسله خبرې کوي او هیلمن یو چې په دغه خبرو سره په پاکستان کې د افغان کډوالو کارتونه تر شپږ میاشتو به یو کال پورې تمدید سي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کډوالو د چارو د کمیسیون یوه غړي هیلۍ رشاد وایي چې د پاکستان د اقدام سیاسي اړخ لري او غواړي په دې توګه په افغانستان فشار راوړي. نوموړي له افغان کډوالو غواړي چې د دغې مسلې د دایمي حل په هدف راستانه او د خپل هیواد په پرمختګ کې برخه واخلي.
د اروزګان ولایت د مرکز ترین کوټ مدني فعالانو له دولت څخه غوښتنه وکړه چې د نورو ولایتونو په څیر دی ورته برېښنا ورکړي. دوی وایي په دې ولایت کې هم د برېښنا د تولید لپاره پریمانه اوبه لري خو بیا هم له دغه نعمت څخه بې برخې دي. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
د اورزګان ځوانانو او مدني فعالانو له مرکزی ادارې غوښتنه وکړه چې د نورو ولایتونو په څیر دي ورته برېښنا ورکړي. دی وایي چې د دغه هیواد د اساسي قانون د 22 مادې پر اساس د افغانستان ټول خلک نارینه او ښځینه ټول یو شان حقوق لري، خو مرکزی اداره نسبت و نورو ولایتونو ته د دغه ولایت له خلکو سره توپیری چلند کوي. دغه پالان او ځوانان زیاتوي چې دولت په دغه ولایت کې خلکو ته یو کیلو واټ برېښنا په 40 افغانۍ ورکړي، خو په نورو ولایتونو کې خلکو ته په 3 او یا هم په 15 افغانۍ ورکړي. دغه لسګونه ځوانان او پالان چې نیک شنبه مطبوعاتي کنفرانس جوړ کړی وو او په لاسونو کې یو لاړ شعارونه هم نیولي وو چې پرې لیکلي وو ټول افغانانو ته باید په یو سترګو وکتل سي.
د اساسي قانون د مادې 22 مادې سره سم چې د هیڅ افغان تر بل لوړ نه دی او د دې تر مابند هیڅ نه و د اتباو تر مابند تبیز نسته. موږ په روزګان کې د یو کیلووات برق قیمت 40 افغانۍ ورکو چې دا زموږ سره زیاتی دی او زموږ حق تر پښو لاندې دی، ځکه په نورو ولایت کې خلک 3 افغانۍ د یو کیلووات برق پیسې ورکوي، موږ په روزګان کې 40 افغانۍ ورکو.
سولری برق دپاره موږ یعنی عوامو ډېره صافه ده، هغه دښتونو مو ډېرو ته پراخه دي. سیل مر ستاسو زموږ په ډېر سیندونه په روزګان کې لرو، داخل په ترینکوټ کې همدارنګه په ولسوالیو کې، ولې که پر هغو باندې بندونه جوړ سي د هغو د بندو سره موږ د یوې همیشنۍ برېښنا خاوندان کېدلی سو، خو تر اوسه پرې دا کار نه دی سوی.
اورزګان ولایت چې د افغانستان په زړه کې موقعیت لري، ښه هوا او پریمانه اوبه لري چې د کیری په نوم سیند یې د هلمند په لور کجکي بند ته بهیږي، خو اورزګان ته یې د برېښنا څریک هم نه دی ورکول سوی. د اورزګان د برېښنا د ځایي ادارې مسؤلین هم مني چې په دغه ولایت کې برېښنا کمه ده او قیمت یې تر حد لوړ دی، خو پړه پر مرکزي ادارې وراچوي. په دغه ولایت کې د برېښنا د ځایي ادارې مسؤول عبدالسمی شرافت د غراز ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د لوړ قیمت له کبله اوس 50% مشتریان هم کم سوي چې د ګټې اخیستنې توانې نه لري.
د عوامو خلکو شکایتونه چې په روزګان کې د برق د لوړې تعرفې څخه دي دا ټول پر ځای باندې دي. زموږ د لوړې تعرفې اصلي لامل مشکل دا دی چې موږ په روزګان کې کوم بند نه لرو. برېښنا مو ډیزلي ده، طبیعي ده ډیزلي برېښنا د شرکت د خواصه مناسبه داسې ورته کوي چې په 2 باندې کیلووات تمامېږي، پر هغه باندې خپل 45% مفاد ګټه اچي، بعد هغه څخه خپل مشتریان تور کوي.
هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د برېښنا د مرکزی ادارې له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو د پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم اورزګان میشتو د برېښنا د لوړ قیمت په اړه شکایتونه کړي وه.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه تبصرې کړي دي.
امریکایي اونیزه نیویارکر په خپل وروستۍ غنه کې په تیرو څو کلونو کې د امریکایي چارواکو د هغو هڅو یادونه کړې چې هدف یې د تروریستي ډلو د مخنیوي لپاره د پاکستان هڅول و. خبرونه لیکي دیرلس کاله مخکې د امریکا د دفاع پخوانی وزیر ډونالډ رامسفیلد پاکستان ته د سفر په ترڅ کې د هغه مهال ولسمشر پرویز مشرف ته د تروریستانو یو لیست وسپاره او ورته ویل چې پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش ډیر خوشینه دی چې په دې لیست کې شامل اکثر تروریستان په پاکستان کې دیره دي. خبرونه د یو امریکایي چارواکي له قوله چې له دې جریانونو خبر دی لیکي چې نوموړی وایي د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې ISI د القاعده شبکې او پاکستاني طالبانو په ګډون د تروریستي ډلو پر ضد اقدامات وکړل، خو برعکس د حقانی شبکې او د هند ضد جهادي ګروپونو ملاتړ ته دوام ورکړ. نیویارکر د هغو دوو نورو هڅو یادونه هم کوي چې په ترڅ کې امریکایي چارواکو له پاکستان څخه د ځانګړو تروریستانو پر ضد د اقداماتو غوښتنه وکړه خو نتیجه یې ور نه کړه. په یو مورد کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA پخوانی مشر مایکل مورل د یو شمیر تروریستانو لست په دې هیله ځان سره پاکستان ته وړی و چې اسلام آباد به یې پر ضد اقدام وکړي. او همداراز د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په دې وروستیو کې دې ته ورته هڅه وکړه. د امریکا د استخباراتو یو پخوانی مامور نیویارکر خبرونې ته ویلي دي چې په تیرو 15 کلونو کې موږ همدا یوه غوښتنه کوله، او هغه دا چې پاکستان باید د تروریستانو پر ضد اقدام وکړي او د هغو پټنځایونه له منځه یوسي. نیویارکر د مطلب په پای کې لیکي، تر ټولو مهمه دا ده چې تر هغه وخته چې طالبان او حقانی شبکه په پاکستان کې آزاد ګرځي او پټنځایونه لري، هیڅکله به له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر نشي. د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ IWPR په کندهار کې د یوازینۍ ښځینه څارنوالې زینب په اړه یو مطلب خپور کړی. 26 کلنه زینب د کابل پوهنتون له شریعتو پوهنځي فارغه شوې او له 1.5 کال راهیسې د کندهار د څارنوالۍ په اداره کې د ښځو په وړاندې د تشدد د قرباني میرمنو له حقونو دفاع کوي. خبرونه لیکي زینب د هغو نجونو او ښځو د حقونو دفاع کوي چې په کوچني عمر کې ودیږي، له کورنۍ تشدد سره لاس ګریوان دي، جنسي تجاوزونه پرې کیږي، او یا د تعلیم په ګډون له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. د سولې او جګړې د انسټیټیوټ خبرونه د راپور په دوام لیکي چې زینب یوازې په تیر یو کال کې د ښځو پر وړاندې د تشدد له 500 زیاتې قضیې حل کړي، خو نوموړي وایي چې دا د دې د هڅو یوازې یوه کوچنۍ برخه ده. د زینب په وینا د کندهار ډیری خلک نه غواړي چې ښځې په دفترونو کې کار وکړي، خو د دې کورنۍ برعکس د دې ملاتړ کوي. د سولې او جګړې د انسټیټیوټ خبرونه د زینب له قوله زیاتوي چې د افغانستان عدلي او قضایي سیستم د حقوقو په برخه کې خورا زیاتو مسلکي ښځو ته اړتیا لري.
او اوس هم یوه بهرنۍ مسله څېړو. په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي د سوریې د سرحداتو د امنیت د ټینګښت لپاره 10 کسیز سرحدي ځواک جوړوي. دغه ائتلاف پرون ویل چې په دغه ځواک کې به اکثر کورد چنګلي برخه ولري. ترکیه د دغه ځواک د جوړېدو مخالفت کړی دی. د ازادي راډیو د خبرو د مرکزی څانګې په حواله نور جزئیات له سپی ولاستانیک زیناوري.
د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې له اسلامي دولت ډلې سره جګړه مخته وړي، د سوریې د سرحدونو د امنیت لپاره د 10,000 کسیزه پوځ په جوړولو کار کوي. دغه ائتلاف پرون ویل دا پوځیان به د سوریې ډیموکراتیک پوځ تر کنټرول لاندې سرحدي سیمو کې ځای پر ځای شي. د سوریې ډیموکراتیک پوځ له کورد جنګیالیو او عربانو جوړ دی. د ائتلاف په خبره د دې پوځ په لومړۍ مرحله کې 230 تنه په زده کړو بوخت دي. دغو 10,000 پوځیانو ډله به نیمایي له کوردانو جوړوي. دغو پوځیانو تر اوسه پورې د سوریې ډیموکراتیک پوځ په چوکاټ کې د امریکا د هوایي دونو سلام مشورو او وسلو په مټ داعش سخت دریزي د سوریې له شمال او ختیځو سیمو ایستلې دي. د سوریې ډیموکراتیک پوز اوس وخت له ترکیه سره په سرحد کې شمالي سیمې او له عراق سره نږدې د سوریې ختیځ سیمې په کنټرول کې لري. خو اخوا ترکیه له نیمایي کورد د دې جوړیدونکو پوز کلک مخالفت کړی. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان ویاند ابراهیم کالین وویل دا کار د یو تروریستي سازمان فعالیتونه توجیه کوي. ترکیه د کورد وای پی جی جنګیالي د پی کی کی له ډلې سره تړلې بولي. د کوردانو کارګر ګوند له 13 رئیس د ترکیه په نارامه کولو تورن دی. سوری ولسمشر بشار اسد رژیم پرون شپه تر ناوخته هم د امریکا په مشرۍ د ائتلاف لخوا د سوریې د سرحدي سیمو د امنیت د ساتلو په هدف د جوړیدونکو پاوز په اړه کوم عکس العمل ونه خوت.
مننه چې ازادي راډیو واورید.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
دا د یو سوالې چې دا کوم هغه سوي دي چې وو پروژه راغلي لکه برخلې نه تر چوترې پورې پروژه نه دا مغلوطه تصفاره دي ټیکادارانو ته ټوري اچاله کرپیا غونی را وتی ټوري شل کنه دی پلګولي او دغه خپل موږ کورو په سر دا زمونه کړي روان دي اچھا 4000 متر دغه دی به دي پختنه وشي ته دا شوري دا شمټ نه دي کې کارولي او دې ته به پیسې وانه موږ کار نه کړي پیسې نه راکوي دوکار کې موږ نه راکړي چاروا کې موږ نه راکړي مې دې غم راته وخوري
خمایل مروکم د کندهار ولایت ما نظر د مهاجرینو فکر همدا څه دی چې هغه مهاجر چې په پاکستان او په ایران کې میشتي له دې نه زده هله او پایښ لرم چې تر څو په ډیره خوشحالي خپل وطن ته راستانه شي او د افغان حکومت نه هم دا هله امید لرم چې همدغه مهاجرو ته د سرپناه لپاره او د اړینه برابر کې او کومک وکړي.
آدم خان زین سلیم لخوز تخا پخوز کی دا کرغانو یا دا نورو مرغانو مرض در شده چه مشمان پر اخت کی تر او سپر دی امیر اتیاو زراد تو دیو رایز دام دکڑے کل مشمان پر اتنونی که ناروغان دی سب مغیوم پرد محلی انفلنزا مرض دی چه پو دی کرغانو اخت شوی دا دا انسانان لپر خطرناک مرض دی
دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز نن د ترکیه په استنبول کې د افغان حکومت او وسلولو طالبانو د غیر رسمي ناستې دریمه او وروستۍ ورځ ده د دې غونډې یو ګډونوال همایون جریر چې د افغان حکومت په استازیتوب په دې غونډه کې برخه لري ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه خبرو ښه نتیجه ورکړې ده د ننګرهار امنیت قمندان وای پاچین او هسکمینه ولسوالیو کې د داعش پر ضد هوایی او ځمکنیو عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده په لوګر کې یوې قومي جرګې د پاکستان په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستي دریز د ستایلو لپاره هغه ته یو میډال ډالۍ کړ د تیلو یو ایرانی ټانکر چې له یوې چینایي بارونکو بیړۍ سره یې یو اونۍ مخکې ټکر کړی وو او اور یې اخیستی وو پرون ډوب سو په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي پر دې کار کوي چې د سوریې د سرحداتو د امنیت د ټینګښت لپاره دیش کسیز سرحدي ځواک جوړ کړي او د تونس خلکو پرون د پخوانی ولسمشر زین العابدین بن علي د حکومت د پرزیدو ووم کال په نورو مظاهرو سره ولمنځه په امریکا کې داسې پیاز په دودېدو دی چې د سپینولو په وخت کې د چا سترګې نه تریخوي اسمت څاروان جزئیات راټول کړي
پیاز ډیر ګټور دی خو سپینول سخت کار دی په چیرې بیا ډیر خلک په دې خاطر د پیاز سپینول ته زړه نشه کوي چې سترګې ترخیږي او اوښکې کوي څیړونکو د دې ستونزې چاره کړې ده د هافینګټن ورځپاڼې د راپور له مخې په امریکا کې بیر کمپنۍ د سن یونز په نوم پیاز روزلی چې نه د چا سترګې ترخوي نه اوښکې کوي ټاکل شوی ده چې دا پیاز ژر عام او تخمې په درسته نړۍ کې خپور شي د سن یونز پیازو تولیدونکي وایي چې د دغو پیازو په جنیټیک کې بدلون نه دی راوړل شوی په تیرو کلونو کې په ګوګل کې تر 300,000 زیاتو کسانو پوښتنه کړې چې څرنګه بیل دي چې د چا سترګې ترخی او اوخلنې شي پیاز ریزه کړي دا پوښتنه په یوټیوب کې تر 5 میلیون تنو زیاتو کسانو کړې ده د پیاز د ریزه کولو په محل د دې لپاره د انسان سترګې ترخیږي او اوښکې کوي چې پیاز داسې ترکیبونه لري چې له ماچیدو وروسته د انسان د سترګو طبیعي اوبه په وړاندې غبرګون شي او سلفر اسید رامنځته کوي د دې ستونزې د لرې کولو لپاره د انسان سترګې ترخیږي
جنگ مونږ نه پلار او هغه څنګه به پلار کړو مونږ به کور کړلو او جنگ بربادي راوړي جنگ کې ګټه نشته ده هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو
د خبرونه په پاتې شیبو کې دوا اونیز پروګرامونه خبريږي د انصاف پلاټه کې او د ورکو اجزانو د لټې پروګرام
د انصاف پلاټه کې
یو چې هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم
دومره زوري دلې مکانه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا هیڅ تر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په دې ځای کې وایي ازري چې ان شاء الله موږ جلبونه پتي ورکړي
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې بابا وره چې د میرویس په نامه یو کس ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې د شفیق په نامه یو کس ورنه د یو اپارټمان او یو نومریز مکه په جعلی اسناد او پیسې اخیستې د کابل ولایت د حقوق ریاست او محکمې د نیولو حکم ورکړي خو سلور کال کېږي چې دا حکم عملی شوی نه دی دغه ستونزه به د کابل ولایت د حقوقو له ریاست سره هم شریک کړه لومړی به د میرویس او ورپسې به د کابل ولایت د حقوقو د رئیس خبرې واوري
د انصاف پلټه کې
ورور نوم دې څه دی او د کوم ځای دې ټلیفون کړي
میرویس ما د کابل ولایت اتمه ناحیه نه زنګ وهله.
مشکل دسو؟
مشکل می داو صاحب چې د شفیق په نامه باندې چې د منګ د پلار ور سره لږه دوستی غونډه وا بس په دغه اعتماد سره اعتبار سره دو درک پیسې را ناغیست دي، یو د نمرې په خاطر، یو د بلاک په خاطر $12,000 یو لسنیم لک افغانۍ. نو دغه پیسې تقریبا 15 کاله کیږي چې دوی قید کړی دي په جالو تجویز سره. درې کاله ورکو، پس د درې کاله ورکې نه دای ما گیر که، دای ما بوت، دای ما حقوقو تا تسلیم که، حقوقو دن تزمین زمانت واغیست، بیا کله چې دین زمانت واغیست دا قضیه روانه و په حقوقو کې، پس د حقوقو نه محکمې ته و بیا دا محکمې ته ناظری ده. شفیق ځان غیب که ورکې که، بیا زمانتی هم ځان پټاوه، هلا په دې کې اخبار اعلان هم تیر سو. نو بیا دا غیابی فیصله وسوله، غیابی فیصلې نه بعد نو اوله محکمه هم دویمه محکمه هم همداسې اوس په ده باندې تقریبا د ما پیسې هم دي. دویمه محکمې فیصله کړې ده چې شفیق نامه د میرویس ته $12,000 یولسنیم لک افغانۍ او یو لکو 98,500 روپۍ دي د دولت خزانې ته هم تحویل کړي، دولت هم پې باندې راغلې ده دا یکه. نو دغه پیسې دوی نه تحویلوي او دولت هم هغه د ما پیسې خو څه کوي، د خپل د پیسو غم هم نه کوي چې د دولت پیسې په دې سړي باندې راغلي دي. نو دغسې مشکلو په دغه مشکل اساس باندې ما داس تاسو ته ټلیفون کړی سر.
دا خو بګرامونږ د ولسوالۍ پورې خو مربوط نه دی.
نو ځمکه خو مثال هلته موږ ته وعده کړې وه چې هلته به درته نمرم باسم، بلاکم درته باسم، نو جعلي اسناد یې موږ ته را کړي دي او نه نمره موږ ته تسلیم سوله نه ده. او دغسې وروره بس قضیه پاتې ده او عامر دی اوزیم پر دی کې غفلت کوي، وروره ما سره کومک نه کوي، سړی په لاس نه را کوي او حقوق هم چنان همدغسې. نو دغه مشکلو دی ما صاحب. نور که مثال زه خو نه پوهېږم چې زه اوس چا ته ارسم، مثال اخواته صاحب که زه ما طالبانو ته څنګه نوشتې نه اخواته ارسم، نو د ما تر د 200 راغلی یم.
نو کابل ولایت ته دې عریضه کړې په دې وختو کې؟
کابل ولایت ته مې مثال د لنډ ورځو کښې نه ده کړې، خو مثال دویمې محکمې فیصله کړې حقوقو ته راغلې چې حقوق د تطبیق کې دغه پیسې د دم ورکړي او د دولت هم یو لک 98,500 روپۍ د دادې هم ورکړي. نو اوس مثال دغلته قضیه پرته ده په حقوقو کې.
ریاست حقوق د ولایت کابل؟
بله، هو ریاست حقوق ولایت کابل کې. دلته ده د من قضیه
ټوله مسئله اوس ریاست حقوق کې بنده ده، د ولایت کابل په ریاست حقوق کې بنده ده.
همدوغوی کولی شي چې مثال نفره معذر کړي، همدوغوی ته نه کولی شي چې بندي یم کړي، همدوغوی کولی شي چې د ما حق هم ثابت کړي.
ته څه فکر کوې چې دوی به اقدام نه کړی؟
نه، نو داسې جدي اقدام یې که کړی وای نو خو هغه د ما پیسې خو څه کوي، خپلې پیسې خو به دوی راویستلې وي، هغه یو لک 98,000 د ما خو هېڅ، هغه خپلې پیسې خو به دوی نغدې کړې وي که نه، خو هغه هم دوی نه دي کړي.
داسې لټه دې نه ده کړې چې شفیق اوس چیرته دی؟
شفیق لټه مې کړې ده، شفیق همدلته ګرځي. نو مثال نه اوزاغه کوي، ضمانتي هم شته، د ضمانتي دفتر هم شته، هر څه شته. خو مثال چې عامر دی اوزیم په دې کې غفلت کوي، ما ته وایي چې وروره زه سرانوال نه یم چې زه د ده کور ته ننوځم مثال، او سړی په کور کې پټي او دروازه ورپسې ټکو، پولیس شاته ولاړ یو 15 دقیقې، ایسته پولیس هم لاړ شي، وایي وروره زه دننه اجازه نه لرم. او دوی پټیږي، دغسې یو جال و فریب والا خلک دي، دغه هم ضمانتي هم د خپله شفیق.
دوسیه چې ستا په جریان کې د په دې څومره وخت ووتو؟
دې باندې تقریبا 4 کاله ووتل.
د انصاف په لټه کې
د دې ستونزه مو د کابل ولایت د حقوقو له رئیس ښاغلي محمد عمر عمرزاده سره شریکه کړه. جناب عمرزاده، که معلومات راکړی شي که داسې قضیه تاسې ته درشي، په هکله څه اجرات کوئ؟
داسې موضوعات مونږ ته راځي دوه بڼه لري، یو حقوقي موضوعات ده مونږ ته راځي، یو جزایي موضوعات ده. جزایي موضوعات د څارنوالۍ لخوا ته ترسره شي، او حقوقي موضوعات تجارتي، دیون، فامیلي او نور حقوقی موضوعات مونږ ته راځي. مونږ معلومات جمع کوو، وروسته محکمې ته ارجاع کوو، وروسته مونږ ته راځي او مونږ د دې فیصلې پر اساس باندې خپل کار رسوو.
عمرزاده صاحب، د میرویس د قضیې په اړه څه وایي؟ آیا دغه قضیه تاسې ته رسېدلې؟
دا ورور مونږ ته مراجعه کوي، مونږ خپل اسناد او ټول وګورو،
زمون ډېر ډېر آرایس راسي او مونږ وګورو دا ورور مونږ ته راځي د مونږ په دفتر اسنادونه او ټول شایونه وګورو مونږ ان شاء الله د دې مشکل حل کوو.
د څه وخت کولای شي چې تاسو ته مراجعه وکړي؟
مونږ اته بجا او تر څلور بجې دلته په ولایت کې شتو ان شاء الله راځي مونږ د دې مشکل حل کوو.
سبا کولای شي چې تاسو دفتر ته درشي؟
سبا راځي، سبا ان شاء الله اته بجا او نه بجې راځي ان شاء الله مونږ وګورو د دې ورور مشکل حل کوو.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د میرویس په نامه یو کس وای چې شفیق نومیتې د یوې نمرې ځمکې او اپارتمان لپاره په جعلي اسنادو لکونه روپۍ وړي دي. د شفیق د نیولو حکم هم ورکړ شوی خو کلونه ووتل چې دغه حکم عملي نه شو، او په دې اړه د کابل ولایت د حقوقو رئیس محمد عمر عمرزاده ژمنه وکړه چې دغه مدعي دي یو ځل د ده دفتر ته ورشي چې قضیه یې وویني او د ستونزې حل ته لارې ولټوي. درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي له موږ سره یې شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. په نننۍ خبرونه کې بیا هم د یو شمیر دوستانو پیغامونه لرو چې د نورو ورکو کسانو په اړه معلومات لري او موږ ته راستولې دي چې زه به هم په امانت سره درته خبر کړم. که تاسو په خپلو کمورک پسې ګرځئ نو قلم او کاغذ راوخلئ، د دغو دوستانو د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ، کېدای سي په همدې کسانو کې ستاسو ورک هم وي. ډېر مونږ ځنډوم، د دوی پیغامونه به واورو.
هلو، سلام علیکم. زما سره یو نفر دی، د غاجان په نامه دی، د عبدالحق لالا زوی دی. د اول نشکې دی چې دلته په کوټې کې موږ بندې کړی دی، معتاد دی. نو هر یو کولی شي چې و بکوا ته د مروت کلي ته ځان حاضر کړي. وسلام.
السلام علیکم. زراز مواد خبری فون لشکرگر علمان ولایت خواهد. ما سر یو گنگ را سرادی از کل سرادی که ما سر را سرادی پا چپا پشای خوش نه به خوارخی پازامی امرجنسی و روخت و مصور سلیب گول تا ملیستل دی چه کورنینی علاجی نور که که در هر چاوی ما سر بیا پا داشت میره من زنگونی چه سپر آیا و تلویش تلو تلویش نسو در پیدوست بیا تکرارم. سپراویا او څلوېش څلو څلوېش د سو درو پنځوس. دا مسلمان ډېر په تکلیف کې، ما کندهار ته هم دیول لیچنای چې بخارې ته چې کورنۍ مې علاج نه ورکړي که د هر چا یې ما سره خامخا تماس ونیسي شپه او ورځ بس دی ژاړي چپه پښه باندې دانه راختلې ده، ډېر سخت عذاب دی. وسلام.
السلام علیکم. زه سید ولی د هلمند ولایت مې جنگ وهلی دی. زموږ یو قریب دی د احسان الله په نامه، دوه نیم کاله کېږي چې ورک دی. د سنګین ولسوالۍ د سران کلا د کلي دی. تېره دوشنبه یو ور ازادي راډیو ته پیغام کې ویلي وو چې دا سړی له ما سره ده، یا دا پیغام موږ سره درته نشر کړی او موږ د هغه پیغام نمبر نه ور اخیستی، او که هغه نفر زموږ غږ اوري په دغه شمېرو دې موږ سره اړیکه ونیسي. 0 9 6 3 5. بل شمیره ده 0 9 6 3 5. وسلام.
الو، آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه قاری فتح محمد، احمد شاه په باره کې د ځای موقعیت دقیقا ماته نه دی معلوم، خو ما خبرې د تلیفون له لارې ورسره کړې دي چې دوی د خپلې کورنۍ څخه لس کاله چې ورک دی. د ده په باره کې چې هر څوک معلومات ما څخه غواړي، زما سره دې په دغه تلیفون باندې اړیکه ونیسي. زما د تلیفون شمېره د 09 42 35 241. یا تکراروم، 09 42 35 241. او دغه احمد شاه نام چې دی دا د ذبیح الله زوی دی. دغونې معلومات ما دي ترلاسه کړی دي. زما ته ویل دي چې زما د قریبانو سره تاسې کوشش وکړئ چې د رادیو د لارې څخه هغه زما سره په تماس کې شي. زما د دغه تلیفون د شمېرې سره کولای شي د ده قریبان چې دی د دوی سره په لین کې کما دغه د دوی یو ورک عزیز وروسته تر لسو کالو ما ته درک معلوم دی. د تلیفون د لارې څخه ما د ده سره خبره کړې ده. ده یو ځای بندي دی په پولیس شخصي کې دی. احمد شاه ولد ذبیح الله، بیا یې نوم تکراروم، داسې د ولایت ځای پوښتنې مې نه ده کړې. احمد شاه ولد ذبیح الله، زما د تلیفون په شماره باندې زه کولای شم چې دی د ده د قریبانو سره په لین کې کما. والسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 00002043 41. یو ورې بیا وایم 00002043 41. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 00420221211415.
مننه کوم دوستانو، اوس به هم ستاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي.
زه وکیل احمد استاد د ارغنده ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. زما یو اکا دی خلیل احمد په نامه دی. نو دا 4-5 میاشت کېږي چې ورک دی. نو که هر څوک یې په اړه معلومات لري نو دا زما په دغه ټلیفون شمېره کې زنګ راوړي 0 8 1 4 2. شماره یو ځل بیا وایم 0 8 1 4 2.
السلام علیکم، د پکتیکانه خبرې کوم. تورجان چې مرزیان د پکتیکانه خبرې کوم. زموږ یو بیا کار زوی ورک دی، مستوخان امیزي چې ورک ده پختورجان، واته کاره کېږي له کور نه درکه ده. که مړ یادولی کې هر چا دره کېږي په دې شمېره ده موږ ته زنګ ووږي 0999 معلومات
السلام علیکم. محمد خبر اکنامہ دغه تقریبا 2 کال کې سیزره کې ملمیر نو د ازادي راډیو تاسو ته ظاهره ده چې نو دغه معلومات راته کې کې چې سیاست معلومات نو په دغه شمېره د متزنګ وي 0 1 0 3 3 4 5 4 0. او بل څه دې شمېره ده 0 2 3 4 7 8 2. سلام.
زما مطلب د زابل ولایت شاجیل ولسوالۍ د عظمت کړې ته خبره کوم. لکه محمد کاظم په نامه باندې یو ځوان ده، د 20 کلو په شاوخوا کې ده. له 4 میاشتې کېږي چې له کور نه درکه شوی ده. که څوک ده په اړه باندې حال لري یا دی پخپله دا ټلیفون اوري، کور ته دې یو زنګ را ووي، پلار یې ډېر پسي په عذاب ده، ډېر خواشینی ده، ډېر خدردانه ده. السلام علیکم.
ہلو، السلام علیکم. غورما شریم ولسوالی د بادش ولایت یم. علی شیرین میزم، ما ورو تللی کندهار ولایت دی. اوس سره یو میاشت شل کې تللی په خواري نه دراکته یي. دغه یدي اعلان ته ورکوي 2-3 4 او کې شمارې 0-8 2-2 0-8 2-2 و2 په دغه شمارو کې زنګ ووهئ. وسلام.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته ټولو ته سلام کوم. زموږ یو دوه عزیزان دي د غورماش ولسوالۍ ورن کې که یو څوک موږ ته معلومات راکړي، بیدالله شیرندر په دغه نمبر باندې 0 8 9 2 3 1 1 السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد نعیم زابل ولایت شمزور سوالی د څلکی زخه خبره کوم. ما یو ورور محمد حسین دنیا ته کیسه نه درکته و د سات سات معلومات یا سره یې کال سره کې یادې په خپل اوري مو سړي ته ټلیفون ما وکړ. بل ځای اس میرا ته په سلور اویا یو دی اس اتوی سپار یا ته په سلور اویا یو نیو یو دی اس اتوی سپار مدا شهره دا غل سپار سلور اویا اصل نیو یو سوی یو کینو تاسو ته معلومات یا ورسرای دې وخت اوري ورسره په دا شهره کې د فرناوي کې بنان.
السلام علیکم. زه عبدالله منیم د بلوچستان کوټه څخه خبره کوم. خانودی سم نو زه دا پیغام ته ریکارډ اومه د ازادي راډیو ټول مینوال ته په خوځه مینه سلامونه وړاندې کوم. زموږ یو عزیز ورک دی چې هغه د جمعه خان اکا زوی دی چې غني نمیږي په دا نامه د بل زوی نه لري دا پلار. نو غني که په خپله زما اواز اوري یا بل مسلمان ورور د غني پاک له معلومات لري ما له دې پر دا لمبر ټلیفون اوکي نو خپله شیرني جم ترلاسه کړي. نو که 0 3 1 8 0 1 00 1 ډېره مننه ده.
اورې السلام علیکم. د روزګان د ولایت د ګیزو د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زه د نادر مرحوم مسیم د رحمدل زوی یم، محمد نعیم نمیږم. زموږ یو نفر دی د سلطان علي په نامه باندې د حاجي سید فقیر مرحوم زوی دی. دا ډېر وختونه کېږي چې ورک دی، تقریبا 15 کاله کېږي چې ورک دی. غواړو چې د دې پاته کار چې موږ ته په لاس راکړل پر دې باندې ډېره غټه جایزه ورکولی شو. او زما د ټلیفون شماره کولی شي چې وه غواړي ما د ټلیفون شماره ده 0 8 4 4 4 5 دغه زما شماره ده. کولای شي چې پر دغه شماره ما ته یا پیغام را واستوي یا کولای شي چې ټلیفوني اړیکه ونسی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما دا پیغام دی، زما یو د خاله زوی دی چې نوم یې نظر علي دی، حافظ نظر علي، په سپین بولدک ولسوالۍ د کندهار ولایت. یو نیمه میاشت کېږي چې د کور څخه نه درکړي، د کور څخه تللي خو مدرسه کې و، د مدرسې څخه بیا طالبانو ځانوالانو سره خبر وسی وله. نو اوس نه درکړه دي که چا ته په دغه نظر علي معلومات یې یا یې لیدلې یا یې پېژني، موږ ته دې پر دغه ټلیفون شماره باندې زنګ ووهئ. دغه زما خپل ټلیفون نمبر دی 0 5 5 3 3 3 3 بل نمبر 0 5 0 4 4 6 5 او دغه د ده د ورور د ټلیفون نمبر دی 0 8 8 9 5 0 0 دا پکې یو ځنه در کې مرتفع دغه شماره باندې کچیر مرتفع معلومات ترلاسه کړئ. ډیره مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه ذکر الله خوشحال ترین د شنه خبرې کوم. بیا هم د ورڅو ځنه ټول کارکونکو او اړیدونکو ته سلامونه کوم. بیا هم زما تر ورځې ورکړې چې څو کوم معلومات لري په دغه شمیره دي خامخا ټلیفون راته وکړي. شمیره ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0 یعنی یو ځلې بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 9 0 د وخت در کول میو جان مننه کوم د پیغام د نشته دو پیل.
السلام علیکم، زه د ماران د ولایت د ملارین د ولسوالۍ نه خبره کوم. ما یو خورزاده ده د کندهار د ولایت د نشته ولسوالۍ د کشتنیز د کلي ما دغه غږ اوري، او یو ترئ اپنار محمد نمیږي، ترئ کې محمد نمی بل عبدالکریم نمیږي، او ته ما دغه لمبر ورکړی چې صفر وو څلور دوه یو صفر څلور نو څلور او صفر پنځه دغه نمبر دی. غزادې د راتلې نه ورته نشر کوي چې دا یو واورې ماته زنګ ووایي چې مونږ دوی اعتباد سره پیدا شي. دغه نمبر بیرته نشر کوم، صفر اووه اووه څلور دوه یو نهه څلور صفر پنځه.
السلام علیکم، زه امیر د تڼۍ د پاکستان مسلمان او تاسو ته ټلیفون کوم. زما یو وخت شه د چنن مینار محمد کوم تاره کړی ده کندهار اوسېدونکی ده. درې څلور کاله کېږي ما ته په د مرګ د ژوند درک نشته. که چاته معلوماتې ما ته به دا شمېره ټلیفون وکړي، صفر صفر دوه نوي درې سوه یوولس اتلس نه دېرش یو سل پنځوس. وسلام پرې سلام.
السلام علیکم، زه نجیب الله د هلمند ولایت څخه ستاسو سره خبرې کوم. زما یو ورور دی د نور محمد په نامه دی، په شاکر ما باندې مشهور و. دا دوه کاله کېږي چې نادراکه دی که چېرې د ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرې شوی شوی په کندهار کې. دا دوه کاله کېږي د هلمند ولایت یو سړی دی، نو دغه پیغام یو موږ ته نشر کړي، او یا دې په دغه شمېره باندې زموږ سره اړیکه د مهربانۍ د وجې څخه ونیسي. پر وسه ویلاچا یو سل اته دېرش درې سوه درې دېرش نمبر بیا تکرارو، پر وسه ویلاچا یو سل اته دېرش درې سوه درې دېرش. که چېرې هر مسلمان ورور کې معلومات وي، او یا د ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېښي، او موږ ته دې د مهربانۍ د وجې څخه دا پیغام بیا نشر کړي. وسلام.
زه جمعه خان د هلمند ولایت د کشنو ولسوالۍ څخه پته نوکم. مجھے ورک عزیز دی کیا گل شکر نہیں ہے دعا کال کی چیز دے کورن لا درا کرے او اس بات دے دماغ دے جون دے مشت نے کہ دے کہ ہاتھ اتر ماں رو سر چیا کار کی یا ایل دلی وی صدا غلا نش مے سر مشت دے اوی تو نے چه پر وا تو نا و تین دے شپاش نا نا و بلش مے نے چه پر وا دیش تری و شپتے شپار تلور. و سلام با احترام سیستم مننه کوم چې دا موږ پیام په زوانه نشر کی دا موږ ورته د سپیډ اس.
الو زاود وکیل نه یم، ملک کاکا زی ما ورور دی ورک دی اسماعیل فنامه دا یو څوار لس کال کیږي چې ورک دی کار شاته فاتحه په دغه شماره باندې دیاری کوونه چې سپر و سپر دوا نه پنځه یو درې سپوه د چاچینو د ولسوالۍ دی د خونې یوازې شماره بیا شماره بیا در سوم، سپر اووه سپر دوه نه پنځه یو درې سپر اووه. هر چا ته معلوم یا ژوندی یا بندي یا ورک مړ په دغه شماره باندې دې زنګ ووایي. خپله شید نه ځي چې د لاسه کې اسماعیل نومېږي دا ورک نه پاتې.
بله السلام علیکم، عبدالرحمن شمزای د زابل د شمزول صالح څخه ازادي راډیو ته پیغام پرېږدم. موږ یو قریب په نامه د مهاجر د سپینا کازوی درې کاله کېږي چې له کور نه لاره کسوی ده که هر مسلمان ورور ته معلومات وي، موږ ته دې د اسلامي ورورۍ له مخې په دغه شماره زنګ ووایي چې پر اووه سوه څلور څلوېښت اووه اویا څلور نوي نه نوي دوهمه شماره ده صفر اووه سوه څلور څلوېښت واویا څلور څلوېښت پنځه اویا او خپل جایزه دې واخلي. وسلام.
السلام علیکم، زه رضوان محمد یم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د رباط کلي اوسېدونکی یم. فلحال د هلمند ولایت د نوزاد مرجې ولسوالۍ د قصاو د سیمې څخه ستاسو سره خبره کوم. زما یو دوه عزیزان یعنی ورور دی میاخ شه دی، ورور می ګل احمد می جواب شه می سردار محمد می سردار محمد د سروا کار دی دی او ګل احمد چې دی د محمد غوس کار دی دی د دوه کال او درې میاشتې چې د کورنا درکسې دی نو چار مسلمان ورور په اړه معلومات لري. او ځای بنجامي او ځای مړو پی داسي من سر تلفن په دوه شمیرو اړیکه ونیسئ. تلفن شمیرې د 0 1 0 6 0 1 0 3 3 بله شمیره د 0 1 0 2 2 1 0 نه 8 5 تلفن شمیره یو ځل بیا 0 1 0 6 0 1 0 3 3 او 0 1 0 2 1 0 نه 8 5. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. ما نوم فرید دی د هلمند ولایت اوسیدونکی یم. زما یوه کا دی د مرجع ولسوالۍ یم. نو زما یوه کا دی د یوسف په نامه دی. دا 15 کاله کېږي چې ورک شوی دی. هر ورور ته معلومات وي نو په دغه نمبر دې زنګ وهي. 0 1 0 3 5 8 8 6 5 5. وسلام خدای پاره.
مننه کوم وروره په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او له خپلو کورنیو سره یوځای سي. د دې خبرونې وخت هم دومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا په یاد یم. زه چې قدم په قدم ګدم تا یادم اومد.